دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې نه او په کابل کې اتنی متجی دي په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته پکې هر کله وایم په دې خبرونه کې د سیمې پاړه د جنو رپورټونو ترڅنګ لتا څخه ستاسو د سیمو تازه او مهم خبرونه هم اورو د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دي لدی پرته به ورسته را سره په ټلیفون او په سکایپ او په وایبر هم رابطه کولای شي خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه تحریک طالبان پاکستان د پاکستان له حکومت سره د اوربند غځولو اعلان کړی دی د پاکستان حکومت د شاوخوا یوې اونۍ په موده کې په دویم ځل د پیټرولو ډیزلو او خاورو تیلو بیې لوړې کړې دي او اوکراینی ولسمشر ویلي ځواکونو یې د هیواد په ختیځ کې د روسیو پوځیانو پر وړاندې څه ناڅه بریا ترلاسه کړې ده بشپړ خبرونه تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی تر نامعلومی مودې پورې د پاکستان له حکومت سره د اوربند غځولو اعلان کړی دی هغې نه قانونه ډلې د اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې د قبایلي مشرانو پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځنو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده د هغې ډلې ویان محمد خراسانی په یوه بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غځولو پریکړه کړې نوموړي په بیان کې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي خو زیاته کړې ده چې د سولې خبرې به روانې وي د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ویاند بیرستر سیف مشال رادیو ته دا خبره تایید کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره اوربند غځولی دی خو په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي پاکستان د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې خبرې کړې دي دواړه خواوې په دې لړ کې په کوچني اختر کې پر دویم اوربند سلا شوې چې د می پر 30مه پای ته ورسېد خو و صبر قرار وو تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو پر مهال پاکستان کې په سم ډول د اسلامي قوانینو عملی کولو د خپلو بندیانو خوشی کولو په قبایلی سیمو کې د پوځیانو د شمیر کولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي په پاکستان کې سر لننه د یو لیټر پټرول او ډیزلو بیه 13 روپۍ او د خاورو تیلو بیه څه د پاسه 26 روپۍ لوړه شوې ده دا په داسې حال کې ده چې حکومت شاوخوا یو اونۍ مخکې هم د تیلو په بیو کې د یو لیټر پر سر د 13 روپۍ زیاتوالی اعلان کړی و د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل بیگا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د اقدامې د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د بحالۍ لپاره اخیسته دی د ویل د حکومت به د تیلو په اړه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ورکړی ټول رعایت ختموي ځکه چې په وینا یې حکومت پټرول او ډیزل په تاوان نشي خرڅولی له نوي اعلان سره سم په پاکستان کې د یو لیټر پټرولو بیه څه د پاسه 209 روپۍ د ډیزلو 204 د خاورو تیلو هغه شاوخوا 102 او د سپکو یا لایټ ډیزلو د یو لیټر بیه 198 روپۍ ته لوړه شوې ده د پاکستان اقتصاد له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې له مشکلاتو سره مخامخ دی اسلام آباد په 2019 زیږیز کال کې له IMF سره د شپږو کلونو د پور درې کلنه موافقه لاسلیک کړې وه خو تیر کال یې د شرطونو نه پوره کېدو له وجې پاکستان ته د پور ورکړه ودروله IMF له اسلام آباد غوښتي چې ولسته دې د تیلو او انرژۍ په برخه کې ورکړه رعایت ختم کړي د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وایي په هغه ضلع کې یو بل ماشوم ګوزڼ وهلی دی د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکتر شمسالرحمن بیګا مشال راډیو ته ویل له دې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې د ګوزڼ وهلیو ماشومانو شمیر 9 ته ورسېد نوموړي ویل تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي هغه ماشومان چې په تیرو کمپینونو کې نه دي واکسین شوي د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي
چې دو اس میش وزیرستان شه هر ځای شه په لاو دو هغه بچون چې کوم اتسایو می ویکسینیشن نه وی شوای او کم سه کم او ود پولیو کترې نه وی وته ملاو نو هغه ټول بچون انډر اٹیک دی هوای رسا ټیک پکړای شي
ډاکټر شمسالرحمن زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر 6مه نیټه بیړنۍ واکسینی کمپین پیلوي دا په داسې حال کې ده چې د می پر 28مه په پاکستان کې د پولیو 15 ورځنۍ واکسینی کمپین پای ته ورسید اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې ځواکونه یې په سویرو دونیتسک ښار کې د روسانو پر وړاندې په جګړه کې څه ناڅه بریا ترلاسه کړې ده زلنسکی بیګا ناوخته په وینا کې البته وویل چې په ټوله کې په دونباس سیمه کې پوځي وضعیت چې په خوا د ډیر سخت بللای او نه دی بدل شوی. اوکرایني ځواکونه اوس مهال په هغه خار او د ختیز اوکراین په سیمو کې په سخته جګړه کې ښکیل دي. هغه ځواکونه په داسې حال کې د روسیو سرتیرو پر وړاندې د مقاومت هڅې کوي چې اوکراین د هغو پرمختللیو راکټونو او د الوتکو ضد وسلو ورسېدو ته په انتظار دی چې امریکا یې ورسره ژمنه کړې. خو داسې ښکاري چې د وسلو لیږد ښایي څو اونۍ وخت ونیسي چې دا د اوږدې او سختې جګړې د امکان معنا لري. پرون د سیویرو دونیتسک ښار په کوڅو کې د جګړو خبرونه ول. اوکراینی ځواکونو هلته پر دې سربیره سخت مقاومت ته دوام ورکړی چې روسانو د لویو او ناتاره بمبارۍ په مرسته د دونباس سیمې د هغه مهم ښار زیاتره برخې تر خپل کنټرول لاندې کړې دي. ولسمشر زیلنسکی په بیګانۍ وینا کې د امریکایي ولسمشر جو بایډن مننه وکړه چې ورسره د توغندیو د ورستولو ژمنه کړې ده. په اوکراین کې د امریکا نوی سفیر بریجټ برینک ویلي دي چې هغه هیواد ته د امریکایي پوځي مرستو د لیږد بهیر چټکوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکای کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ډاونلوډ کولای شئ. او سمو مرزو لومړی رپورت ته. تحریک طالبان پاکستان ویلی دی چې تر نامعلومې مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اوربند غځولی دی. د هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی په بیان کې ویلی دی چې مشرتابه یې دا پرېکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب له پاکستانه له ورغلې 50 کسیزې جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته کړې ده. اسلام آباد او طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د بیګانی بیان په اړه څه نه دی ویلي. هغې ناقانونه ډلې له اسلام آباد سره اوربند تر هغې یوه ورځ وروسته غځولی چې د قبایلي مشرانو پخوانیو سرکاري چارواکو د پارلمان ځونو اوسنیو او پخوانیو غړو 50 کسیزه جرګه کابل ته ورسېده. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر ناټاکلې یا نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د ټي ټي پي په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر دویمه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران پخوانی سرکاري چارواکي د پارلمان پخوانی او ځنی وسنی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شامل دي د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسیده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلان اوربند غځولی دی. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند اخري نیټه د مې تر 30 وچ تر اوسه پر ځای وو. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د پاکستان حکومت په سمدستي ډول د اوربند په اړه څه نه دي ویلي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم پر دې موضوع بیان نه دی خپور کړی. افغان طالبانو د تیر کال د اګست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې اونۍ وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په تیر نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی وو چې هغې وسلوالې ډلې یې د ډسمبر پر 10 له غځولو انکار وکړ. تر هغې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. هغې وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی وو. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ټي ټي پي له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی وو. تیره میاشت وو پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نومونو خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړي دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 9:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 11 بجا،
تان دهلې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجره
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
د شمالي وزیرستان د روغتیا اداره وای په میرلی کې و ماشومه ګزړن وهلې ده چې ورسره په هغه ضلع کې سږ کال د پولیو ناروغانو شمیر وته ورسید. د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمسور رحمان بیگا مشال راډیو ته ویل په هغه ضلع کې په تیرو وختونو کې ماشومان سم نه دي واکسین شوي چې له وجې د نورو پیښو سپتېدو اندېښنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر 6 بل بیړنۍ واکسیني کمپین پیلوي. عمر وزیر لبنو
دا پولیو پروگرام مشرانو او شمالی وزیرستان صحت سانگ مرستیال مشر ڈاکٹر شمس مشال ریڈیو تا وویل چه میر علی باڑو خیل کے دووی میاشت بلا ماشوما هم دا گزن ناروغی شکار شوا چه دی سر روان کال پا ملک و پولیو کے سونا پورا شول او دا غطول پا شمالی وزیرستان کے شوی
شمالی وزیرستان شه یو بلیا دی پولیو کے سروغلو دو باچ دو ایس میش وزیرستان شه هر زیش پیلاو دو آغا بچون چه کم اتصایی ویکسینیشن نوی شوائی او کم سی کم او و دی پولیو کتره نوی ویتا میلاو او بل دی پولیو انجکشن آلاگی آ نوی ویتا لاغی نو آغا طول بچون اندر اٹیک دی هوای رسا اٹیک بکڑای شی چه جون پولیو کمپین یو لانچ کړای دا سلویر میاشت نه چکنځه کولې پر هغه ته به انجکشن لګوي سلویر میاشت نه کیم کام بچوندی هغه ته به مشره پولیو کترې ورکوي مشون دی زونون دی خوان دی میز هغه ته درخواست کی چې مهرباني وکړي تاسو چې خپل بچون سمره دی پودا کمپین شې ویکسینیټ کړئ چې تاسو بچون مزور دی نه پات شي.
د صحت محکمې چارواکی وایي چې په وړاندې مهمونو کې د مشومانو ګوتې رنگ شوي خدا پولیو کتره ندی ورکړل شوه چې په وجه یو کې سونه مخې ته راغلل او نور هم اندېښنه ده. د پولیو پروګرام مشران وای چې اوس دوی هنګامي ګامونه اخستی او مهمونه یې تیز کړي تما کړي چې په نوي کې سونو باندې قابو ومومي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د ائتلافي حکومت ملاتړیو د تحریک انصاف د مشر عمران خان تازه څرګندونې غندلې دي او په دې اړه په سینټ کې تود بحث شوی دی. په سینټ کې دا بحث پرون تر هغې ورځې وروسته وشو چې عمران خان د پاکستان له بول ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که اسټابلیشمنت سمې پریکړې ونه کړي نو تر ټولو زیات تاوان به پوځ ته ورسي او ون هیواد په درې برخو ویشل کېدای شي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح پوځي ادارې لپاره کاریږي چې په بیا بیا ویلي چې هیڅوک دې په سیاسي چارو کې نه دخیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د عمران خان څرګندونې غندلې دي. شلونکي هم د نوموړي پر څرګندونو انتقاد کوي خو د هغه ګوند مخکښ سیاستوالانو او پلویانو پر ټولنیزو شبکو د عمران خان دفاع کړې او وایي چې اقتصادي حالت سم نشي نو پاکستان له لوی خطر سره مخامخ دی شي. فرخنده اسد موضوع څېړلې.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر هغه بیان چې پکې نوموړي د هیواد په درو حصو کې د تقسیم خبره کړې تیر ورځ پرې د پاکستان په سینټ کې هم تود بحث وشو. په دغه وخت د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر عرفان الحق صدیقی وویل عمران خان اوس داسې بیانونه ورکوي چې کچرې د وزیر اعظم منتخب نشو نو په هیواد کې به کورنۍ شخړه پیل شي او یا به په درو حصو کې تقسیم شي.
ان الفاظ نے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے.
دا لاغی وست دا چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر لومړی نیټه د یو شخصي ټلو ویژن بول نیوز سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل که په دې وخت کې اسټابلیشمنت سمې فیصلې ونه کړي نو زه تاسو لپاره لیکلي درکوم چې دوی به هم تباه شي او ملک به هم په درو حصو کې تقسیم شي.
زه تاسو ته په ترتیب سره وایم چې لیکل رئیس دوی راغلي روپۍ پرېوتی ګرانی راغلي سټاک مارکیټ لوېدلې اقتصادي مسلې زیاتې شوي د خراب اقتصاد تر ټولو زیات تاوان به پوز ته رسي چې کله پوز کمزور شي نو نړۍ به زموږ نه اټمي وسلې واخلي چې دا په غلطو لاسو کې ورنشي لکه اوکراین کې چې څه روان دي. زه تاسو ته وایم چې پاکستان به درې ټوټې شي.
د نوموړي د دغې مرکې د خبرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو هم تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم چې دا وخت ترکیې په سفر دی د جون پر دویمه یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دی چې دا وخت په ترکیې کې یو شمېر لوسنامې لاسلیک کوي، عمران نیازی د هیواد خلاف ښکاره دړکې ورکوي. شهباز شریف لیکي که د داسې ثبوت ضرورت وي چې عمران نیازی د ولسي چوکۍ لپاره اهل نه دی نو د هغه وروستۍ مرکه کافي ده. خپل سیاست کوا خو له خپل هده ما وړاو د پاکستان د بیش خبره مکوا. عمران خان دا دریز له هغه وروسته خپل کړ چې د 2022 کال د اپریل پر لسمه د هغه وخت اپوزیشن ګوندرو په اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په وړاندې کولو سره د دوه حکومت ختم کړ. له دغې وروسته عمران خان د ملک په بیلابیلو ښارونو کې پراخې جلسې او د مئی پر 15 اسلام آباد ته لاریون هم وکړ. بلخوا خبریال او د سیاسي چارو شنونکي افتخار احمد د جون پر 2 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي عمران خان اوس غیر آئینی او غیر قانوني کارونو ته لاس اچولی.
زه حیران یم چې دا کس څه لوبې کوي. ته یې د ووټ په ذریعه لرې کړي، نه ستا خلاف څه سازش شوې، نه څه انقلاب راغلی، نه څه فوجي کوتتا شوي. چې څه هم وشول هغه دننه په پارلمان کې وشول او ټولې نړۍ ولیدل. اوس چې ته څه کوي دا د فوج خلاف هم دی او زه په افسوس سره دا وایم چې اوس د خپل ځان سره زیاتې کوي او د هیواد سره هم.
د پاکستان پیپلز ګوند په خپل ټویټر پاڼه د جون په لومړۍ نیټه د پخوانی ولسمشر او د ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری په حواله ورکړي چې نوموړي د عمران خان د بیان غندنه کړې او ویلي دي چې دا خبره یو پاکستاني نشي کولی بلکې دا د مودي ژبه وایي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دا بحث هم روان دی که د پاکستان د تقسیم بیان د یو پښتون یا بلوڅ سیاستوال لخوا ورکړل شوی وای نو تر اوسه به پرې د غداري مقدمه هم درج شوې وه، خو عمران خان ته څه نه ویل کیږي. همدغه پوښتنه مې د خبریال افتخار احمد نه وکړه چې عمران خان که د هیواد د پوځ یا ادارو خلاف بیان هم ورکړي نو هغه ته څه نه ویل کیږي. خو د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړی علي وزیر د ریاستي ادارو خلاف د بیان ورکولو په تور په جیل کې دی. په ځواب کې افتخار احمد وایي
ستاسو پوښتنه بیخي سمه ده. ما په خپل پرونی پروګرام کې هم ادا ویلي وه که داسې خبرې کوم پښتون بلوڅ او یا سندي وګړي کړي وای نو اوس به پورته کړی وي. اوس د پاکستانی ادارو ته دا فکر کول دي چې دوی د یو داسې کس په لاسو کې لوبیدل غواړي ځکه چې موږ خو یې ودرولې نشو او که غواړي نو بیا به یې هم دغسې نتیجې وي د کومې چې هغه نن دړکه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې لیکل شوی وزیر اعظم عمران خان پر دې غوښتنه ولاړ دی چې باید اسمبلی ماتې او په ملک زر تر زره عام انتخابات وشي. بلخوا د موجوده ائتلافي حکومت مشران پر عمران خان دا تور هم پوری کوي چې اسلام آباد ته یې د خپل لاریون پر مهال د خیبر پختونخوا سرکاري وسایل کارولي خو نوموړی دغه تورونه ردوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د خیبر اوسیدونکو وای په مرکزی روغتون کې د شکر د ناروغۍ لپاره د انسولینو ستنې کمې شوې دي چې لوجې ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې د زیاتره ناروغانو اقتصادي حالت ښه نه دی، نو ځکه حکومتي انسولینو ته اړتیا لري. د شکر یو ډول ناروغانو لبلبا یا پانکراس انسولین نشي جوړولی یا یې کم جوړوي. انسولین یوه داسې کیمیاوي ماده یا هارمون دی چې په وینه کې د شکر مقدار کنټرولوي. کله چې د یو کس وجود انسولین نشي جوړولی یا یې کم جوړوي، نو بیا د انسولینو ستنو ته اړتیا لري. د خیبر روغتیایي چارواکي وایي صوبایي حکومت ته یې ویلي چې انسولین ورواستوي چې په ضلع کې د شاوخوا 10,000 ناروغانو علاج وکړی شي. فرهاد شینوار معلومات لري.
د خیبر ضلع وګړي وایي هلته د دوی په مرکزی روغتون کې د تیرو 10 میاشتو راهیسې سرکاري انسولین یا د شوګر دوایي ختمه شوې او په شخصي میډیکل سټورونو کې د اخیستو وس نه لري. په لنډ کوتل کې اختر علي شینوار مشال ریډیو ته وایي،
زه خپل شوګر مریض یم، خو کله مونږ د تحصیل لنډ کوتل هسپتال لتلی یو، هغه تم ډیمانډ کړه دی چې مونږ له شوګر انسولین راکړه یا دوایی را کړه، نو په جواب کې مونږ ته یی چې دا ختمه شوې ده. تقریبا چې 10 میاشتې وشوې چې په تحصیل لنډی کوتل دلته په دې هسپتال کې دوایی ختمه ده. شوګر هغه د مریضانو ته ډیر زیات تکلیف دی، او یو خو د غربت ته بله ګرانې شوه، بل دا دوایګانې ډیرې زیاتې ګرانې شوې. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کړو چې فوراً د انسولین هم مهیا کړی شي او میډیسن هم مهیا کړی شي.
مدني فعال عمران شینوار وایي چې په کار ده د خیبر مرکزی روغتون چارواکی د انسولینو د ویش لپاره یو ترتیب جوړ کا او داغه مطابق د خلکو ته ورکوي.
دا د اسپیټال والا له پکار دا چې دا لپاره یو طریقې کار جوړ کا چې هغه پایله ټیسټونه کی چې آیا ته انسولین مریض یې کنه. کچری انسولین مریض نه پکار دا چې هغه باندې سخته پابندي ولګي. بل ڈی جی هیلت هم پکار دی چې تات نه 10,000 ډیمانډ چې شوی، نو کم نه کم نوی دانی په دغه کې څه شی چې نوی دانی را لګي پکار دا و چې دغه کې 3-4,000 دانی را لګل وای چې وختي تور باندې کوم په انسولین پیشنټ چې هغه ته فائدہ شوی وای. دا اسپیټال میډیسن چې کوم بجټ ته هغه نه نور کېږي، دا ڈی جی خپل یو بجټ ته هغه
د خیبر ضلع مرکزی روختون ایم ایس ڈاکٹر احتشام خان وای چې مونږ په دې لړ کې په بیا بیا د خیبر پختونخوا صحت محکمې ته لیکلي چې د دغه ضلع د خلکو د ضرورت لپاره دی ورته انسولین راولېږي.
یار دی که مونږ لیټر کړی دی لګ لګ دوی پکې راځي مخول مونږ هغه چون کې ډیره لګی، نو هغه رانه به هم وځي زر رانه ختمه مشي او ان شاء الله لیټر هم پکې کړی نور هم راشي. 10,000 هم غوښتي او ان شاء الله را به کی دا خو د بجټ هم په دې بل میاشت کې راځي. کنه
د خیبر د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په خیبر ضلع کې یو اندازې مطابق 10,000 نه پورته کسانو ته د شوګر ناروغي لګېدلې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د کورمې د سده په سرکاري سانوي خونځي کې د زده کوونکو د شمیر پرتلا د استادانو تعداد کم دی او په ودانۍ کې خونی کم دي چې له وجې د سیمې لسګونه ماشومان هر کال له داخلو پاتې کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي د شخصي سکولونو لګښتونه نشي زغملی ځکه یې بچي له زده کړو بې برخې کیږي. چارواکي وایي هڅه کوي چې په راتلونکي پرمختیايي پروګرام کې د نوي سکول جوړولو وړاندیز وکړي. د طارق اورکزي رپورټ د ماشومانو په غږ پیلېږي.
د شمیر داس د کړې ماشومان د صدی خار په هغه سرکاري سکول کې کوي چې خپل د کمرو او استادانو مطلوب شمیر له مسلې سره مخامخ دي. په یاد سکول کې د وم جماز د کون کې عبد الله وای په کلاس کې ور سره دومره تعداد دي چې استاد یې نشي سمبالولی، نو داسې د هغوی زده کړې متاثر دي.
موږ کوم سکول دغه کې تعداد ډېر زیات دی وجنه موته زپی کمرې او ایزابی ټیچرون پکور دي څنګه وړکو ته خ سبا کو خي.
په 1925 کې جوړ شوی د هلکانو یا سکول تر لسم جماعت پورې دي چې پکې تر زرو پورې زده کوونکو ته د سبقونو خودلو لپاره یوازې د 200 استادانو سہولت موجود دی. د علاقې په یوازنې سکول کې د سہولتونو کمی نه یوازې دا چې د زده کوونکو سبقونه متاثره کوي، بلکې د ډیرو هغو غریبو ماشومانو مخه هم نسی چې تر پنځم جماعت پس مزید تعلیم لپاره هغلته داخله غواړي. د سیمې محمد حسن وای ډیر مایوس دی ولې چې سکول ته داخله ورنکړه او په شخصي سکول کې د تعلیم حاصلولو توان نه لري
موږ نه من سنتین ماډل سکول سکس کلاس اپلای کړیو او مو زو نه شوم او مو 150 کسون و شو 100 کسون نن د سپوت شو
سکال د مای پمیاش کې لاش پغم جماعت تر نه هم پوره د داخله لپاره یاد سرکاري سکول ته تر سلونیم سو ماشومان داخلي ول چې پکې 250 واخستل ول نور پاتشول ځای وسیدون کې کریم ګل وای د حکومت د ذمہواری دا چې د تعلیم بنیادی حق ورکړي خو ماشومان یې لده بے برخه دي
زه په خپل باندې غریب سړی یم زه خپل بچای پرایویټ سکول کې نشم داخلولای دیو جنہ تا کوم مسله دی دې مسلې حل کولی فوری مطالبه مو حکومت نه کوو
سدا سیما د کورمې دویم غټ خار دی چې بکه حکومت د تعلیم په لړ کې سہولتونه ورکول لپاره شپږ پرایمری سکولونه او یو د لوړو زده کړو سکول جوړ کړي خو په یاد ځای کې د آبادې په تناسب بیا هم د شمیر کم دی د هغه سکول پرنسپل سردار محمد وای اول دی حکومت په علاقه کې پر یاد سکول د ماشومانو بوج کمول لپاره خوندزي جوړه کی او کدا سي نشي کولای نور ته متعلقه استادانو او د کمروش مر زیات کړي شي چې بګه هر چاته داخله ورکړي
اگر چې دوی غوړي چې موږ دلته غوښته ایڈمټ شو خو د دې تکلیف اجنه غو موږ نشو ایڈمټ کولای
بل خو د تعلیم محکمې ځای مشر سلطان محمد پر وړاندې چې کله دغه مسله کې خوده نو هغه ویل په علاقه کې ماشومانو ته مفت تعلیم ورکولو مسله د بل سکول پر جوړېدو حل کیږي خدا به لنډ وخت کې د مشکل وی ولې په سرکاري سکول کې د کمرو او استادانو زیاتولو خبره تر غور لاندې ده
ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا موږ نیکسٹ ڈراپ اے ڈی پی چی راضی جی پاگے کے منگا دی تھی اسکول پرپوز کو ہائی اسکول چدا نائنتھ اور ٹینتھ کلاسز اگی تھا مڈل اسکول منگ سرا دا دا خار دے دا دا ہم منگا استعمال ہو لے شو یا دا اپ گریڈ شی یا منگ تبل اسکول ان شاء اللہ پروپوز بکو
کچو هم په کورما کې حکومت پنځنیم سوه تعلیمی ادارې جوړ کړي خو بیا هم د شمیر کم دی ولې چې آبادی زیاته ده او بلدا چې په سیمه کې جوړ شوي زیاتره هغه سکولونه د استادانو او نور بنیادی سہولتونو له کمی سره مخامخ دی تاریخ ورګ سے مشال ریڈیو پیښور
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د مخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د ریډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای کابل ته ورغلي هندي پلاوی ورته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی د هند بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ په مشرۍ و پلاوی پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره ولیدل دا د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هندیو چارواکو کابل ته لومړی سفر دی دا سدولا لودین رپورت
د هندي پلاوی مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ کوي چې پرونی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی پر خپل ټوئیټر پاڼه دغه خبرو اترو جزئیات خبرې کړي او ویلي دي پر ډیپلوماټیکو اړیکو دوه اړخیز سوداګرۍ او بشري مرستو بحث شوی دی خاغلی بلخی وړاندې ویلي هندي پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیرو کلونو پر تلا سږ کال هند ته د افغانستان صادرات هم زیات شوي او په خبره یې هندي پلاوی ورته ویلي چې دا صادرات نور هم زیاتېدای شي طالبان وایي پریکړه شوې چې دا ډول تګ راتګونه به دوام پیدا کړي هند د افغانستان له تیر جمهوري نظام سره په پوځي او ملکي برخو کې همکاري درلوده په پوځي برخه کې هند د افغانستان د پوځ سرتیرو ته روزنه ورکوله او ملکی برخه کې پر یو شمیر لویو پروژو پانګونه کوله چې د ملي شورا نوې ودانۍ او سلما باندې ښې بیلګې یادېدای شي کله چې طالبان تیر کال اګست کې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او ورسره بشري بحران جدي شو نو هند له خپل اړخه له افغانانو سره د 50,000 میتریک ټنه غنم مرسته هم اعلان کړه هندی پلاوی له طالبانو سره د ښو اړیکو د جوړولو په لټه کې دی او تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي که طالبان په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي دوی کولای شي قونسلي چارې بیرته پیل کړي
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د اروپای ټولنې د کمیشن مشر اورسولا فاندر لین ویل دي چې دا د اروپای ټولنې اخلاقي دنده ده چې اوکراین ته د غړیتوب امکانات برابر کړي. دا خبره نوموړي پرون د سلوواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې پر داسې مهال کړي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته زور ورکړی دی. مسکو پرون ویل چې اوکراین ته د نویو وسلو ورکړه به د روسیې پوځي عملیات بدل نه کړي. هلته امریکایي حکومت پرون پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. سالم احمد صالح د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورت اوروي.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان در لین وایي اوکراینیان له اروپایي ټولنې سره د غړیتوب غوښتنه لري او دا امکانات باید ورته برابر سي. نوموړي پرون پنځشنبه د سلواکیا پلازمینه براتیسلاوا کې د ګلوب سیک امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل:
Ukrainians are fighting so bravely because they know
اوکراینیان زړور جنگی کی زکه حقوقی پوهی کی چې څړول راتلون کوي غواړي. دوی وعده سه آزاد ټولنه غواړي چې دیموکراسي سره تړلې وي. حقوقی غواړي اروپאי ټولنې سره یو ځای
شي.
میرمن واندرلین وای دا غشتنه تل د اوکراینیانو لخوا سوی او د دې په باور دا کار نه یوازې د اروپا په ګټه بلکې د اروپایي ټولنې اخلاقي دنده هم ده. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین پوځي ملاتړ ته غبرګون ښوولی دی. پیسکوف په خپل ورځني ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویلي اوکراین ته د نویو وسلو ورکول به د روسیې پوځي عملیات بدل نه کړي، خو په خبره یې د اوکراینیانو کړاو به زیات کړي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی ویلي پر هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل لپاره تر اوسه یوازې لږ تر لږه 233 ماشومان وژل شوي.
د روسیې د یرغل په 98 ورځو کې 409 ماشومان زیانمن شوي. دا هغه کسان دي چې موږ په اړه معلومات لرو. موږ تر اوسه د ټولې اشغال شوې سیمې په اړه معلومات نه لرو. نن معلومه شوه چې 446 ماشومان ټپیان، 233 وژل شوي او 109 نور ورک
شوي.
د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداري پرون پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اړوند 100 تفریحي بیړۍ او د فولادو د تولید یو لوی شرکت شامل دی. تر دې مخکې هم امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې پر اقتصادي سکتورونو او بانکونو بېساري بندیزونه اعلان کړي دي.
د سالم احمد صالح له رپورت سره سم په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. د دې لپاره یو لار فیسبوک ته هلته چې زه ګورم نو تبصرې ځینې راغلي دي، هغه تبصرې زه ګورم چې پکې کوم خبرونه وو هغه به زه شریک کړم. له دې پرته تاسو کولی شئ چې په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واورئ.
د مشال رادیو ژوندیو خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهئ: 00422 11 40 15، 00422 11 40 215، 00422 11 40 315، 00422 11 40 315. د وایبر شمیره مودا 00 343 6 9 4 6 9. پس سکایپ هم راته زنگ وهلی شه، پته مو دا مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شه.
مې خوشحال راډیو ته غوږیست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. دلته زیاتره کسانو راته د پټرول او د تیلو د بایو زیاتېدو په اړه باندې تبصری لیکلی دی. د دې خبر ما تاسو ته وړاندې کړ. راج ولی خان ساگر هم دا لیکلی دی چې خلک پریشان دي. همداراز کبیر خان لیکلی دی چې پټرول 209 روپۍ فی لیټر ته ورسېد. د دې نه علاوه یوسف خان هم د پټرولو بایو په اړه باندې راته لیکلی دی. خو بخ محمد مومند لیکلی دی چې په ننګرهار کې د سخت وچکالۍ او د خوراکي توکو د بایو لوړېدو له وجې خلک له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالرحمن کریم هم لیکلی دی چې سخت وچکالۍ له کبله په غرییزو سیمو کې دی، په باجوړ کې دی، په غرییزو سیمو او بانډو کې د اوبو کمی پیدا شوی دی. سیف الرحمن سراج لیکلی دی چې افغانستان کې د سخت وچکالۍ او بارانونو نشتون له امله د خوست مرکز اړوند متون بشخیلو کلي ځوانانو خیرات کړی دی. د یاد کلي ځوانانو په خبره دوه یار کال د وچکالۍ او اورښتونو نشتون پر مهال کور په کور ګرځي، د خیرات په نوم پیسې ټولوي. د یو پخوانی اولیا یا ولی خواجه انګور بابا په زیارت شریک خیرات ترسره کوي او له خدای څخه دعا کوي چې بارانونه دي وکي. خالد شاه شیرانی هم د پټرولو د بایو راته لیکلی دی. او محمد یاسر خان لبنو څخه لیکلی دی چې سبا د لسم جماعت د کیمستری یا د کیمیا پریکټیکل دی، پریکټیکل امتحان دی، عملی امتحان دی. او یو کس هم را سره دی، هغه هم غواړي چې خبر را سره شریک کړي. ستړي مشي. وعلیکم السلام. نوم راته وخی او سیمه هم
مهربانی. خوشحاله اوسی پامیر سی بارام خان یم.
په خیر راغلی بارام خان صاحب. له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی؟ له چشمی.
چشمی نه نه کړی دی، پامیر صاحب علی وو.
ښه، مهربانی وکړئ خبر را سره شریک کړئ.
خوشحاله اوسی پامیر سی. ما خدای سی وړوکی خبر راوړی دی او ما تخپل داسې ریان کوونکی خبر و تاسو دپاره کې داسې خوشحالۍ خبر یو مې بیا پوښتنه درځه کوله. پامیر صاحب، ما یو ملګری ده خوشاب کې، زه خوشاب ته تللی وم، هلته مخکې جمعې کې تللی وم. نو هلته یو مریض ملګری مې و، هغه پوښتنې ته ورغلی وم. نو هغه یو څو کاله کېږي چې یو بیماري ورته لګېدلی ده، په کټ پروت دی. نو چې کله زه ورغلم هغه تاسې ریډیو اورېدله. نو لکه هسې په ریډیو مو باس کوله. هغه د درې بچیان شوي دي، یو بجاول بچی سې دا د شپږو کالو، بل یې د څلورو کالو او یو یې د دوو کالو. نو پامیر صاحب، ما چې هغه نه پوښتنه وکړله، ده په مشر زوی باندې نوم ایښی و نجیب عامر، په دوهم نمبر چې کوم و په هغه باندې نوم ایښی و پامیر ساحل، او په درېیم نمبر چې کوم زوی و هغه باندې نوم ایښی و ګلایاز. نو پامیر صاحب ما ته ولا دومره زیات خوند یې راکړ. ما ویل مشر ډېر سره خلک دومره زیاته مینه لري چې
او دا ته رښتیا وایي چې دغسې نومونه یخې د کاس زمونږ د خوشحالولو دپاره وایي.
نو په رښتیا درته وایم، هغه بلکې دا راته ویلی وای که ته کله ورسره ملاو سي ما به سلام هم ورته کوي. اسماعیل نمیزي وای ورته وایي چېرې یو خبریال راولېږي چې ما ډېره ناچاري ده، چېرې داسې څوک مرسته را سره وکړي چې اشتاق مسود راولېږي یا څوک راولېږي.
دی په کوم ځای کې؟ په خوشاب کې اوسي.
بله، خوشاب کې. د وو افغانان
اوس د پسې به خوشاب ته څوک خبریال ورلیږو کني؟ دغه خدا کیسه خدا چې نجیب عامر او پامیر او ګلایاز نومې په یخې دی، خو په دې ترتیب کې لږ غلط شوی. په دې دی چې نجیب عامر تر ټولو مشر دی، بیا ګلایاز دی، او زه تر ټولو کشر یم. نو دا په کار دی چې دریم زوی باندې زما نوم یې خوي.
بس پامیر صاحب، خو ده تاسو سره مینه ده. دا خو پاکستان په ویډیوګانو کې ګورم. پامیر صاحب مونږ ویل چې ته لږ کې داسې سنجیده غوندې یو مشر سره وي. خو ماشاءالله ته خو ځوان هلک یې. ماشاءالله.
او بس زه ځوان یم، زه تر دې ټولو کشر یم. دلته
بالکل پامیر
صاحب، تاسو به د دنه ویډیو کړې و او مونږ ته به مې را لېږلې وه چې مونږ لیدلې وای او خبرې ورسره کړې و. بهرحال مونږ به کوشش وکړو چې ده پسې ورسېږو. تاسو یو پیغام په مشال فیسبوک کې راولېږئ، بیا به زه درته جواب درکړم. ما ته یې راولېږئ زما په فیسبوک باندې، ځکه دلته ډېر پیغامونه راځي، نو هغې نه به رانه پاتې شي. ما ته یې خپله راولېږئ.
پامیر صاحب دا یقیني خبره ده، ډیر وخت زه تا کوشش کوم چې تا ځان سره یې کم، خو ته یو داسې سړی بس نه دی پیدا کوه دی انځر ګولې
نه. نو ته زما نوم پیدا کړه، ماته میسج راولېږه کنه.
تا نوم په انګلیش دی ورکړی دی؟ په پښتو خو ما ډیر ورکړی دی.
نه نه، په انګلیش دی، په انګلیش دی. پامیر ساحل ولیکا، هغه سلیمان خیل پیژني؟ زیر محمد سلیمان خیل.
بله و پیژنم. تاسو
راغره؟ هغه را سره دی، هغه را سره ملګری دی.
بس اوس دې پیدا کوم ان شاء الله، نه رانه ورکیږي ان شاء الله. دا مسنجر ته بخامه خا دې دنه چې کله زوره لم ویډیو بکومه، او کبل پاغه د اشتیاق مسعود کله ورتلو کې راځي، زه به سپیشل ورسره لاسم استاسو د پاره لکه کلم ورته.
بس چې هغه کلم ورته بیا ورتک ورتک خو به کیسه ډیره ګرانه شي. خوشاب لري زیاد کنه، خو رابطه بو کو څه طریقه بو کو سید؟
بس سید ما اشتیاق سره رابطه سره اشتیاق ته تاثیر وای. بس زه به هغه ټلیفون نمبر به ورلور کوم، بس تاثیر به. او بل پامیر صاحب زما یو وړو کې بچی دا خبر ما ته مختن کړی و، خو ته وس هغه خبرونه کې نه راځي. هغه کومه د ډاکټر صاحب خبرونه چې و لکه ما یو پنځو کالو بچی دا هغه پروژو باندې خبرې ناروي، او نه خبرې ناروي او خبرې کولای هم نشي.
صحیح، مونږ خو تاسو ته ویلی و زما په یاد شي چې ډاکټر صاحب هم در سره ژمنه کړې و چې دا ورولې. تاسو ډاکټر محب مشوانی ته نه دا وروسته؟
ما ډاکټر صاحب محب مشوانی ته مې وروسته و، بارکو ته ورغلی وم، اکبر نیازی میډیکل چې کوم تاره خودلې و هغه ته ورغلی وم. بیا مې پامیر صاحب ټیسټونه کړي و، یو ټیسټ مې کړی و په 4500، یو مې کړی و په 3500، او بیا هلته غوږو ته میکونه ورته واچول په 16000 کلدارې باندې.
ښه، او هغه بیا څه ونه شو؟
هغه اوس لکه شپږ میاشتې پرس ولې لکه میس پرکې نه ده کړی، لکه اده چې کوم موږ ته هغه شولي و پریزونه، هغه پریزونه مور سره وکړه، هغه د چې کومې طریقې مو ته هغه کړی، خو هېڅ پرکې نه ده کړی. پامیر صاحب
بس ته بیا ورشه ورته صحیح دی، او زه به مور سره خبره وکړم. سمه ده
پامیر صاحب، ته مور سره خبره وکړه. زه چې ورغلی یم تا په وجه ما ډېر زیات عزت کړی و، چې دا پامیر ساحل را لېږلی ده، لکه ډېره مهرباني او کور ودان ډېر ما عزت کړی و. خو اوس هغې غوږو چې هېڅ پر کې نسته، نه خبرې کولی شي او نه خبر یار وي، خالي اشارې کوي.
صحیح، تاسو ورشئ ورته، او هغه چې دی ډېر تکړه ډاکټر دی، ډېر ښه ډاکټر دی، ډېر ښه انسان دی. ورشئ ورته، زه ورته پیغام پرېږدم، نو انشاءالله مشوره به درکړي درته. صحیح دی،
کور ودان ډېره مهرباني پامیر،
ډېره مننه. خوشاله اوسې. د هارون باچا په غږ سندره اورو.
غم جام جام غم پل پل روانیم، گام گام غگے گم پل پل روانیم، گام گام غگے گم گٹھ گٹھ غگے گم جام جام غگے گم پل پل روانیم، پل پل روانیم، گام گام غگے گم چم چم پوی
راګم پل پل روان يم ګم ګم غګم هر پل پل روان يم ګم ګم غګم gegum naam naam gegum pal pal ravaniyum gam gam gegum hai pal pal ravaniyum gam gam gegum gut gut gegum
مشال رادیو ته غواګیاست زموږک په منځنۍ سپر شپک 21 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري او زګورم چې وس را سره څوک دی ستړي مشه.
سلام علیکم پامیر صاحب، په خیره؟
په خیر راغلی صاحب، نو مراته خو یو سیمه هم
نه درمان له پنځپای بلوچستان کوټ نه.
په خیر راغلی درمان صاحب، څنګه یې؟ خی
شکر د ته جوړې تی به سم ده
آباد اوسې خوشحاله اوسې. درمان صاحب خبر را سره شریک کړي.
خبر خو نو د سپورت ته نو را روان لوبه د افغانستان د زمبابوي دي، نو منوال ته وایي باید چې د افغانستان لپاره د لوبو سپورت وکړي.
صحیح دی. او دا لوبه کله شروع کیږي؟ دا د زمبابوي دا خو ډېر وروسته شروع کیږي زما په خیال کې،
و دوه درې شپې بعد شروع کیږي. خو پرون تمریناتي لوبه وزن هغه افغانستان وګټل، ډېر ښایسته لوبه وکړه.
صحیح دی. بل لوبه کله ده؟
را روان دي هغه درې لوبې دي، درې سیریز، دوه سیریز دي، یو د ون ډے ده، بل د ٹی ٹوینٹی ده.
سمه ده، خوشاله اوسې. مننه، خوشاله اوسې درمان صاحب. د لاړ بل دلته راته قدرت الله مسجد لیکلی دی چې د وزیرستان په بروند کې تر اوسه د موبایل انټرنیټ نه دی فعال شوی، او زړه نور کسانو هم راته د پیټرولو د بیو په اړه باندې لیکلی دي. او سمیع څکزی لیکلی دي چې جنوبي پښتونخوا ټولو پښتونخوا ملي اوم پارټۍ بلدیاتي الیکشن کې ځینې څوکۍ ګټلی دي، او میوند اترنګ هم د وچکالۍ او د بارانونو نشتون کیسه کړې ده. فریدالله پټان لیکلی دي چې کوم خلکو کوم د هم د پیټرولو د تیلو ذکر کړی دی، او عائشه ګلالۍ هم همدا لیکلی دي. لحاظ وزیر لیکلی دی په بنو کې چې اوس وخت په بنو کې په بکاخیلو کې یو لیټر ریټ 212 پاکستانی روپۍ ته رسیدلی دی، او محمد اکرم خان شیرانی لیکلی دی چې نن دوی د استسقا لمونځ کوي په شیرانیو کې درازنده کې. سمه ده. د جاوید امیرخیل په غږ د باران سندره، خو د بل ډول باران ذکر دی پکې. مشال رادیو ته وګیاست. دلته راته فواد خان د نورستان په ځنګله کې د اور خبر را لېږلی دی چې لا هم تر اوسه نه دی مهار شوی. چارواکو له چینه وی مرسته غوښتې ده. شفاعت حسین لیکلی دی چې وړه چې دی شپېته کیلو وزن لرونکي بوجه چې دا شپږ زره پنځه سوه شپږ نیم زره روپیو ته ریټ ورسېده. او د دې نه علاوه راته نورو کسانو هم د تیلو ذکر کړی دی. شکیل افریدی لیکلی دی، رقم دین شیرانی لیکلی دی او نورو کسانو هم. یو کس هم را سره دی. ستړي مشئ.
خوار مسیح پامیر صاحب ته ستړی مسیح.
بخیر راغلی صاحب. نوم مراته وخی اوسیمه هم
عربزا سلیمان خیل یم پنڈی جی پامیر صاحب ولا سره خبر خو نو را سره خو تا دی پروگرام و ډیر زیات شوکین یم خبر مزړه در سره وختلې دې دی وجه می ټلیفون درته وکړو.
مننه. بس بیا ته د سیوکا چی په خبره او سندره کې راته ټلیفون وکړه. غب به ولګو سید
کوشش کوم سید
بس زبر دی پتا مې آباد اوسې خوشاله اوسې. د خبرونه تاوریدونکو چې کله هم راځي نو خبر راوړي لزان سره مهم او لوی خبرونه راوړي. دغه خبرونه چې د سلام پښتونخوا د موږ ځانګړي کړي هم دې لپاره ده چې په دې کې تاسو موږ خبري اعلان شي. تاسو د خبري اعلان رول ولوبوي. تاسو موږ د خپل کلیو باندو چم مالتونو څخه خبر کوي. تل څه روان دي، څه کوي، څه پیخي کیږي، څه پیخي نه کیږي، څه هلې ځلې روانې دي، له دې تاسو موږ خبروي. دغه یوه ګړۍ موږ تاسو ته هم د دې لپاره ځانګړې کړې ده چې تاسو خبرې اعلان شئ، تاسو زموږ د خبرې اعلانو ځای ونیسئ او راسره د خپلو سیمو تازه او مهمې پیښې شریکې کړئ، مهم خبرونه راسره شریک کړئ. بیا موږ داسې کوو چې کله چې تاسو موږ ته یو خبر راکړئ نو موږ بیا خپل خبریال ته وایو چې تاسو چې هغه دې ورباندې نور کار وکړي، معلومات دې وکړي او یو هر اړخیزه رپورټ درته په جوړو. موږ بیا ستاسې دغه غږ چې دی دا تر چارواکو پورې رسو. د شمالي افغان په غږ سندره.
Thank you.
لتا څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې براسره برخه واخیسته، خبرونه مو راسره شریک کړل. د فیاض خان خیشګي په غږ باندې سلام پښتونخوا پای ته رسو، په بلګړې کې بیا در سره یو.
چا چا نمونا پ لاسونو باندې نه